بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ڈیر لک کسان پکے ایمان راوڑی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا تهران رادیو قرآن اوریدونکو هر چیرې چې اساس مر سلامونه ونی کی هیلی ومنه ایزانو نن د پنځشنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د تلې د میاشتې 14 او د 1440 لمریز کال بخښنه غواړم قمری کال د ربیع الاول 9 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر 16 نیټه ده چې د امامت او ولایت د اسمان د 12 ځلاند سوري یعنی حضرت امام مهدی جل الله فرجه شریف د امامت او ولایت له پیلېدو سره سمون خوري. په دې مناسبت زالی اصغر عابدي او د پښتو د خپرونې درست کارکوونکو د مبارکۍ په ویلو سره ستاسو درانه حضور ته تیار سوي یو، څو د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمه او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به په آذربایجان جمهوریت ته د ترکیې سیونیست رژیم او د سعودي عرب د جکاپور چارواکو د سفر په هکله تاسو ته یوه سیاسي تبصره وړاندې کړو. ورپسې به هم د روغتیا خپرونه واورئ، او په پای کې به هم کتابونه د علم باغونه خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره به مو د نن ورځې خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران د خارجه وزیر مرستیال وایي چې اروپایان پوه سول چې بندیز لګوونکو ته هم زیان رسېدای سي، او د ایران او روسیې ګټې د دواړو هیوادونو د موافقاتو په پلي کېدو کې نغښتې دي. د طالبان حکومت د اتک قانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کوي، او د یمن د انصار الله سیاسي دفتر د سعودي ائتلاف د تیریو په دوام سره به د تیریګرو تیلي تاسیسات په نښه کړي. تفصیلی خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت لومړی مرستیال علي باقری د هنګري په پلازمینې بوداپست کې له اقتصادي فعالانو سره په لیدنه کې په اروپا کې د شخړو دوام او د انرژي کمښت په اشاره سره جوته کړه. په اروپا کې د جنگ پایلې وښودلې چې بندیزونه داسې دوه مخه چاړه ده چې زیانونه یې د بندیز لګوونکو لمنه هم نیولی سي. د روسیا او اوکراین د جګړې په پیلېدو سره اروپایي هیوادونو د امریکې له سیاستونو څخه په طبیعت سره له اوکراین څخه ملاتړ وکړ، او په دې لړ کې په روسیه باندې سخت بندیزونه ولګول. خو دغه لګول سوي بندیزونه تر دې دمه اپوټه پایلې درلودلي، او د روسیې د زیانمنېدو پر ځای اروپایي هیوادونه زیانمن کړي، ځکه چې اروپایي هیوادونه د روسیې په ګازو او تیلو پیلې دي. د ایران پریس له راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت سیاسي مرستیال علي باقری یادونه وکړه چې کلونه داسې انګېرنې موجود وي ګواکې یوازې ایران باید د بندیزونو له پایلو څخه زیانمن سي، لیکن اوس اروپایان پوه سول چې په نورو باندې بندیز لګول هم ځان ته لګښتونه راولي. هغه یادونه وکړه چې که اروپایي هیوادونه د بندیز د لګولو او یو اړخیزو سیاستونو څخه لاس وانخلي، نو مجبور دي چې په بېساري ګرانۍ او اقتصادي زیانونو او د انرژي په زمینه کې په ستونزو سره د خپلو بندیزونو پایلې وزغمي. باقری په دوام کې جواته کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی څو د انرژي او د نورو تولیدونکو هیوادونو په څنګ کې د انرژي په نړیوال بازار کې د ستونزو د هوارولو په موخه خپل پوره ظرفیتونه په کار واچوي. د هنګري اقتصادي فعالانو او شرکتونو هم په دې لیدنه کې د ایران په مارکیټ کې د فعالیت لپاره چمتووالی وښودل، او د کرهڼې، انرژیو او بو مدیریت او درملو د تولید په زمینه کې د دواړو وادونو د همکاریو غوښتونکي سول. د ایران خارجه وزارت مرستیال همدارنګه د هنګری د پارلمان د بهرني سیاست د کمیسیون له مشر ژولت نیمت سره په لیدنه کې د بیانولو چې هنګری د اوکراین او ایران د روسیې ګاونډیان دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو شخړو په سوله ییز حل باندې تاکید وکړه. په اوکراین کې د روسیې تر سرحدونو پورې د ناټو او د امریکې د پوځي نفوذ وروسته روسیه په دغه هیواد باندې برید وکړ چې دې سره سمدلاس اروپایي هیوادونو هم د روسیې په تیلو او ګازو بندیز ولګاوه، خو د ژمي پر اساسېدو سره اوس اروپایي هیوادونه له سختو ستونزو سره لاس په ګرېوان دي. د اسلامي ایران د ولسمشر مرسیال محمد مخبر د خپل روسی سیال سره په مسکو کې په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوکړو د پلي کېدو په ضرورت باندې په تاکید سره جواب ورکړه. د ایران او روسیې د ولسونو او حکومتونو ګټې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شویو هوکړو په عملي کېدو کې نغښتې دي. د اسلامي ایران د ولسمشر لومړی مرستیال مخبر د چهارشنبه په ورځ د یو اقتصادي او سیاسي پلاو په مشرۍ د کاسپین د سمندرګۍ د غاړې د هیوادونو په اقتصادي غونډه کې د ګډون او روسي چارواکو سره د سلام مشورو په موخه مسکو ته تللی دی. د ایران پریس له راپور سره سم مخبر د روسیې د ولسمشر له سلاحکار ایګور لویتین سره په لیده کاته کې په مختلفو زمینو کې د دواړو هیوادونو د همکاریو په پراختیا باندې په تاکید سره وویل. د رشت او استارا ترمنځ د ترانزیټي لارې او د بانکي مبادلاتو د سهولت رامنځته کېده د مسکو او تهران ترمنځ د سوداګرۍ له ودې سره زیاته مرسته کولای سي. هغه د دې په بیانولو چې دواړو هیوادونو ترمنځ د بانکي مبادلاتو لپاره ښې لارې چارې سنجول سوي زیاته کړه چې د بانکي مراوداتو د پراختیا په موخه باید له مهال ویش سره سم تر سره سوي هوکړې په جدي توګه تعقیب کړای سي. د روسیې د ولسمشر سلاحکارم په ځواب کې وویل چې د روسیې د لویو شرکتونو مدیران راغونډ سوي څو د اقتصادي او سوداګریزو ملګرتیاو په زمینه کې له ایراني پلاو سره سلا مشورې وکړي. د اسلامي ایران د ولسمشر د مرسیال دغه سفر د روسیې د لومړي وزیر میخایل میشوتین په بلنه سره تر سره سوی دی. دغه سفر کې د ایران د اقتصادي مالیه تیل او کرهنیزو چارو وزیران هم د ایران د ولسمشر له مرستیال سره ملګری دي. بل خبر دا چې د ایران د خارجه وزارت ویاند ویل چې نړیوال لا هم د سلګونو وژلسي و ماشومانو ډلهیز قبرونه چې تیر کال د کاناډا په ښوونځیو کې موندل سوي هیر کړي نه دي. د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنعانی چافی د ایران په چارو کې د کاناډا تر لاسوهنو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، کله چې بشري حقوق په نور باندې د سیاسي فشارونو د اوزار په توګه کارول کیږي د سلطپالو رسنیز نظام هم مرسته ورسره کوي څو د بشري حقوقو سیستماتیک تیریګرو د بشري حقوقو د مدافع ځای ونیسي. هغه زیاته کړه چې د بشري حقوقو په پلمې سره په نورو هیوادونو باندې د تورونو لګول د امریکې د ترور ټولو له نږدې ملګري سره مرسته نسي کولای څو د خپلې ماشوم وژنې او انسانیت ته د نه پاملرنې جنایتونه پټ کړي. د دوشنبه په ورځ د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ملانی جولی په ایران کې د محسا امینی د وجلې په پلمې سره د ایران ضد د نویو بندیزونو د لګولو خبر ورکړ. د انصار الله د غورزنګ سیاسي دفتر خبرداري ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ملګري هیوادونه د یمن محاصره ته دوام ورکړي او د یمن د خلکو د پر حق غوښتنو ځواب نه وایي، نو د امارات او سعودي تیلي تاسیسات به په نښه کړي. سعودي عربستان د امریکي امارات او سو نور هیوادونو په ملاتړ له 2015 میلادي کال را په دې خوا په یمن باندې له سمندر هوا او ځمکې ظالمانه بریدونه کوي او دغه هیواد یې تر سختې محاصرې لاندې نیولي او تر دې دمه یې لسګونه زره کسان یې ژوبل کړي او د ښځو او ماشومانو په شمول له 14,000 زیات یمني وګړي وژلي دي. په یمن کې د انصار الله د غورځنګ د سیاسي دفتر یو چارواکی محمد البخیتی د دې په بیانولو چې د یمن د ولس غوښتنې پر حق او عادلانه دي چې که پر ځای نسي نو موږ به هم د امارات او عربستان د تیریګر هیوادونو په خاوره باندې برید خپل حق بولو وویل. سن عاده سمندري اهدافو زه توغندیو کې ځینې پرمختګونه کړي دي، که تیریګر هیوادونو د یمن محاصره ختمه نه کړي نو د هغوی بزت په ورڅخه کار واخلي. البخیتی هم دارنگ زیاده کرد چی رغلگری وادونو دا وصلو پا زور سره یمن تا دا سوداگریزو تیلی و اساسی توکو دا کشتای لراتک سخ مخنیوی کوی نو ضروری ده چی موجه هم زواب ووایو. د تایوان د حکومت د قانون او وزارت وایي راتلونکې میاشت به په هرات او غور ولایتونو کې د اته قانونو قراردادونه لاسلیک کړي. د دغه وزارت د ویاند عصمت الله برهان په وینا د دغو قانونو د استخراج لپاره 250 غوښتنلیکونو ترلاسه سوي چې غور پرې روان دی. هغه زیاته کړې چې د غوري د اوسپنې د کان د استخراج لپاره د کورنیو بهرنیو شرکتونو وړاندیزونه ترلاسه کړي او ژربه له ګټونکي شرکت سره قرارداد لاسلیک سي. پر طالبانو باندې یوه نیوکه دا ده چې د قانونو په استخراج کې بیړه کوي. بل خبر دا چې د امریکا د سفارت شارج دافیری ویلی چې هیواد به له خپلو ټولو ډیپلوماټیکو او سیاسي هلو ځلو څخه کار واخلي څو د طالبان حکومت د انساني ژوند او بشري حقوقو د درناوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. هغې زیاته کړې داسې څه باید وسي چې د طالبان حکومت د نړۍ په هیواد کې منل سوي معیارونو ته غاړه کښېږدوي. دیکر د خپلې وینا په یوه برخه کې ویلي چې هغه په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه چې د ده په اند امریکا له امنیتي ګټو سره بېله نه دي ژور اندېښنه لري. نوموړی د کابل ورسۍ بریدونه د کاج په ښوونځي کې د چاودنې په ګډون شرمونکې وباله او ویې ویل چې له طالبان څخه هیله لري چې د امنیت په تامین کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په څه کم یو اونۍ کې کابل د دوو خونړیو بریدونو شاهد و. د جمعې په سهار د تلي د میاشتې په اتمه د کاج پر ښوونځي په برید کې 45 تنه چې زیاتره یې ښځینه زده کوونکي وو شهیدان شول. له غزني څخه زموږ خبریال راپور راکوي چې د افغانستان په غزني ولایت کې نن ویستا موسسې له خوا څخه د یونیچسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مالی لګښت سره له 301 اړمنو کورنیو سره نغدي مرسته ترسره سوي. د طالبان د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسیون پرون چهارشنبه په کار پیل کړی دی. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې کمیسیون به تعلیمي او جهادي اسناد ته په کتو سره خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکړي. تر دې مخکې یاد وزارت ویلي و چې سلګونه زره عسکرو ته یې پوځي روزنه ورکړې ده او لا هم هڅه کوي چې خپل پوځیان په مسلکي توګه وروزي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت د اعلامیې له مخې د ایران له خاورې څخه د نفتي موادو انتقال موده غځول سوې ده. د دغه وزارت د راپور له مخې دغه ترانزیت به تر راتلونکو 4 میاشتو پورې دوام وموندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبې د ایران د حکومت د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې له مخې افغانستان ته د تیلو د لیږد بهیر وغځېدل. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزانو دا پروگرام پا دا غشی بو که ما پام را آراوم یوی سیاسی تفسیری تا چنوانه دا باکو تا دا بنیگان چه چاو دا فیصل بن فرهان هم محال سفر از مرسر ملگره واسی. دا آذربایجان دا جمهوریت پلازمینی باکو تا دا سیونیسی رژیم دا جنگ دا وزیر بنیگان تیس نایلان سوی رسمی سفر لطر سرکی دو یو و راز رست دا سعودی عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرهان هم دی هیواد تا پا سفر لار. او لخپل آذربایجان سیال جیحون بایراموف سره لملاقات رست دا آذربایجان لولوس مشر الهام علیوف سره ولی دا او دا سعودی دا بچه سلمان بن عبدالعزیز او دا سعودی دا ولی اهد محمد بن سلمان پیغامونه هاگه تا ورانده کرد. سره لده چی باکو تا دا بن فرهان دا سفر هدف دا دواری وادونو ترمینز داری که دا جیش کلن که دو پا مراسیم که گردون نیلان سوی لیکن ناشونش کاری چی دادی باکو تا دا سعودی دا خارجه وزیر دا سفر تاکل سوی هدفی. هغه هم باکو ته د سیونیس رژیم د جنگ د وزیر له سفر سره یو ورځ وروسته په داسې حال کې چې دې نه مخکې بیا د ترکیې دفاع وزیر خلوصي آکار هم باکو ته تللی وو او د خپل اذربایجان سیال سره یې سلام مشورې کړې وې. په داسې شان حالاتو کې چې د سیونیس رژیم او د ترکیې پوځي جګپور چارواکو د یوې ورځې په ځنډ سره باکو ته تللي او یوه ورځ وروسته بیا د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اذربایجان ته سفر کوي. دا په یو تشریفاتي مراسم کې د ګډون لپاره نسی کېدای او د دوو سفرونو شاته یو هدف نغښتی دی. دا چې ولې له یوې اونۍ په کم موده کې د سیونیستي رژیم نیولې بیا تر ترکیې او سعودي عربستان پورې جګپور چارواکو باکو ته تللي دي، ځواب د لویدیځې آسیا، فارس خلیج او د روسیه او اوکراین ترمنځ په وروستیو نښتو او سیاسي پیښو کې نغښتی دی. په لویدیځې آسیا کې سیونیستي رژیم د عربي هیوادونو له لومړیتوبه د فلسطین د مسلې د ایسلو د سولې د سیمه ییزو طرحونو من جمله د عربستان د مخکنی پاچا ملک عبدالله د سولې د طرحې د له منځه وړلو، د خلیج فارس د هیوادونو سره د اړیکو د جوړولو او د ملګر ملتونو د پریکړې لیکونو د بایکاټولو لپاره هلې ځلې پیل کړې او دا ټول د ابراهیمي موافقې تر پوښښ لاندې ترسره کوي. سولې د لارې د عرب او اسلامي هیوادونو عامه افکار له ځان سره ملګری کړي او یا لږ تر لږه د اسلامي هیوادونو د عامه افکار د زیات حساسیت مخنیوي وکړي. په دې لړ کې لکه څنګه چې اذربایجان جمهوریت ته د اسرایلي رژیم د پوځي پلاوه په سفر کې لیدل کیږي، سینیسي رژیم د دغه سفر د شوم مخو د پټولو په خاطر دا سفر د ابراهیمي تړون د پلي کېدو په مخه وباله څو له دې لارې اذربایجان جمهوریت وهڅوي چې په اسرایلي رژیم یعنی نیوکه فلسطین کې خپل سفارت پرانیزي. اسرایلي رژیم له دې مخکې د سعودي عربستان په ملګرتیا امارات او بحرین دغه کار ته وهڅول او دوغ اسلامی وادونو د اسرایلی رژیم یعنی نیوکه فلسطین که خپل سفارتخانه اخلاص کړي. همدارنګ اکثر کارپوهانو او لبی خوابې د سیونیستي رژیم چارواکو په زلونو ویلي چې اذربایجان جمهوریت سره د اسرائیل د رژیم د هر اړخیزو اړیکو د جوړولو هدف دا دی چې سیونیستي رژیم د اذربایجان له خاورې د ایران په ضد فعالیتونو ته لار خلاص کړي. یو بلګه د قرباغ د ازادي سیوي په سیمه زنګلان کې د ډیجیټل کلی د جوړولو پروژه ده چې د یاد نامې تر پوښښ لاندې د سیونیستي رژیم له لوري د ایران د سرحد په 1 کیلومتر کې تر سره کیږي او سم د لاسه کار پر روان دی څو له دلاري د ایران په سرحدونو کې ترهګریز او جاسوسي فعالیتونو ته زمینه برابر کړی سي. همدارنګه سیونیس رژیم د اذربایجان د جمهوریت د اوبو د مدیریت او کرهنیزو چارو کې د مرستې تر پوښښ لاندې اڅه کوي چې د تهران او باکو ترمنځ د ارس کور په سرحدي اوبو کې اختلافات ته لمن وهي. د رژیم اذربایجان جمهوریت ته د يرغلیز وسلو په خرڅولو سره هڅه کوي چې باکو د اشغال شوی سیمو د آزادولو ورهاخوا د ارمنستان د خاوري لاندې کولو ته وهڅوي څو د ناټو لپاره د زنګزور کوریدور ترنوان لاندې لاره پرانیزي. د سیونیس رژیم یاد اهداف چې په اذربایجان کې لټوي د ترکیه او د سعودي عربستان له اهدافو سره یو شانته دي. په همدې خاطر دی چې د څو ورځو په موده کې د یادی وادونو او د سیونیس رژیم چارواکو باکو ته سفر کړی دی. که څه هم سعودي تر دې دمه د فلسطین په مسله کې د ابراهیم تړون چې ترامپ له خوا طرح سوی په رسمي توګه نه ده منلې، لیکن په دې زمینه کې د سیونیس رژیم سره نایلان سوي ملګرتیا کوي. سو حزب الله څخه د اسرایل د غچ اخیستلو په ترڅ کې د یمن په مسله کې عربستان له ایران څخه خپل غچ واخلي. د سیاسي تفسیر پای. قدرمنو اوریدونکو او وس په هم تاسو ته د روغتیا خبرونه وړاندې سی او له هغه وروسته به هم کتابونه د علم باغونه خبرونه واوري چې به دې سره به مونږ د نن ورځې خبرونه ختم سی او موږ به هم تاسو له حضور رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsley.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonahaniwi@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونه ته سترګې په لاره یو په لوی خدای مو سپارو.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په لس کم پنځه او د پاکستان په شل پاسه پنځه بجې په لنډو څپو یو دیرش میټرو اوریدلی شي. په ایران کې اوسیدونکي پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویژن په ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدای شي.
در روختیا مجله درنو محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیغامونه ومني. در روختیا د مجله یوې بلې برخې سره مو په خدمت کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیمام
حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ وګرځي. عزیزانو نن غواړو چې د یوې عامې مسلې په اکله در سره وژغېږو. هواغه د سپږو مسله ده چې په تېره بیا په کلیو کې ترې ډېر خلک کړیږي. په نننی پروګرام کې به دې مسلې ته رڼا واچوو چې سپږې څه شی دی، څنګه کېږي او درملنه یې څه ده. دوستانو یادونه کوو که کومه ستونزه لری یا د پروګرام په اړه وړاندیز او نیوکه لری، همداراز که غواړی ستاسو په علاقه ور موضوعات زموږ دا طبي پروګرام جوړ شي له موږ سره په تماس کې شئ. که تاسو له موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخلئ زموږ پته په لاندې ډول دی. د ټلیفون شمیره 00 91 22 18 او 9 یا 00 91 22 0 9 او 9. د ایمیل آدرس pashto@yahoo.com او د سایت آدرس parstoday.com/ps.
پګو دوستانو، سپګي یو ډول حشری دی چې د ناروغانو په سر او بدن کې او همدار اس په جامو کې پټیږي او د ناروغ لوینې ځان تغذیه کوي چې د ډیرو خطرناکو ناروغیو د انتقال لامل هم کیدی شي. سپګي کابو 3000 ډولونه لري او د تی لرونکو حیواناتو او مرغانو بهرنی پرازیتونه ګڼل کیږي چې د تیل لرونکو حیواناتو مرغانو لا ویښتو او بڼکو پرته په بهر کې د ډیر وخت لپاره ژوندې نشي پاتې کېدلی. یوه سپګه په یوه میاشت کې تر 300 هګیو پورې اچوي او بیا مړه کیږي او که په 400 ساعتونو کې وینه ونڅخي نو ژوندې نه پاتې کیږي. هګۍ هم د انسان یا حیواناتو له وینې استفاده کوي او که ورته کافي خوراکی مواد و نرسیگی نو بیا مړکیږي. سپګي د بدن له تودوخې سره په مستقیم ډول تړاو لري. له همدې عمله په ژمي کې چې لمر کوټو ته ډیر نرسیږي سپګي ډیریږي او حتی اپیډمی رامنځته کیږي او که په کور کې په یو وطن کې پیدا شي نو د کور ټول غړو ته غځیږي او حتی د سیمې په کچه یې اپیډمی رامنځته کیدی شي. که ناروغ تبه ولري او تبه یې تر 40 درجې لوړیږي نو سپګي په خپله د هغه بدن پریږدي. همداراز په دې اړه تازه څېړنې ښیي کله چې ناروغ مړ کیږي سپګي د هغه له بدن وځي او ښایي لامل یې د هغه د بدن د تودوخې کمیدل وي. د سپګو د وګ د لپاره تر ټولو مناسبه تودوخه د سانتیګریډ 100 درجو شاوخوا ده. سپګي په ټوله نړۍ کې شته او ډیر ځله د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپګو اپیډمی رامنځته شوې ده او لا ډیر په خوا موجود وي، حتی په هغو مومیایي جسدونو او بدنونو کې چې له میلاده کابو 3000 کاله وړاندې مومیایي شوي هم د سپګو نښې نښانې موندل شوي دي. سپګې د ټایفوس، راجیا او خندق په نوم تبې رامنځته کولی شي او په همدې توګه د نورو ډیرو ناروغیو لکه د طاعون او زیړې تبې د انتقال عمل هم کیدلی شي.
عزیزانو، اوس برا شو د خبرې ته چې لسپوږو څنګه ځان ساتلی شو. تر ټولو مهمه خبره خو شخصي افضل صحه او د صفایي خیال ساتل دي. په اونۍ کې حتما باید یو یا دوه ځله حمام وشي او کله دې ډیر وشي لا ښه دی. صابون او شامپو د سپږو په لمنځه وړلو کې مهم رول لوبوي. په ګرمو اوبو حمام هم د سپږو د لمنځه وړلو لپاره مهم دی. هیڅکله د بل چا له زمونږې صابون او ځان پاک ګټه مه اخلئ. هر ورځ خپل ویښته زمونږ کړئ، کالي ژر ژر بدل کړئ. د کالیو او ټوکرو په تیره بیا د داخلي برخې او درزونو اوتو کول ډیر مهم دی. د نورو له لباسونو، خولیو، لونګیو، پکولونو او د سر ګل ټکریو او نورو ګټه مه اخلئ. داسې یو حدیث شریف هم شته چې وایي د نورو له مسواکونو یعنی د غاښونو برس چې اوس معمول دی زمونږ او ځان پاک ګټه مه اخلئ. که په کور، مکتب، لیلیه، مدرسه، جومات یا هر بل ځای چې د ډیرو کسانو د اوسېدو ځای وي یوه سپګه هم پیدا شي، دا په دې معنا ده چې کیدای شي په دې اداره یا ارګان یا جومات کې اپیډمي رامنځته شي او یو بل ته انتقال شي. باید ژر تر ژره مسؤول کسان او د اداره او معلمان خبر شي تر څو چاره یې وسنجول شي. یعنی د یوې کس په سر کې د سپګو شتون هم باید بابیزه و نه ګڼل شي. په پرمختللو هیوادونو کې د مکتبونو، مدرسو او لیلیو مسؤول کسان هر میاشت په دې اړه پلټنه کوي، معلومات اخلي او که په کوم کس کې د سپګو اګي ومومي ټولو د هغې ارګان اړوندو کسانو ته د سپګو ضد شامپو او درمل ورکوي او ناروغ ته تر رغېدو پورې رخصت ورکوي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دا ډول مسایلو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. برستنې، توشکې، فرشونه او د کوټو کالي باید ژر ژر لمر ته وایستل شي. د نورو له شخصي وسایلو لکه توشکې، بسترې، کمپلې، برستنې استفاده مه کوئ او ما نورو چاته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو له بسترې څخه هم استفاده وکړي.
خوګو دوستانو، په دې برخه کې د سپګو د درملنې په اړه در سره غږیږو. د افغانستان طبي ماهران او هغه کسان چې په روغتونونو او درمل ځایونو کې کار کړی وای، د افغانستان په روغتونونو او کلینیکونو کې د سپګو ضد درمل ډیر کم استعمالیږي او اکثرا تر وخت تیریږي. ډیر وخت ډاکټران دا درمل چاته نه ورکوي او حتی ناروغان یې هم اخیستل د ځان لپاره یو ډول شرم ګڼي. په داسې حال کې چې په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې په تیره بیا د ژمي په موسم کې ډیر وخته دا ناروغۍ شته دي. موږ غواړو خلک هم په دې پوه شي چې په ټولو کلینیکونو کې د دغې ناروغۍ لپاره درمل شته چې د نړیوال روغتیایي ادارې او د افغانستان د صحت عامه وزارت د درملو په لیست کې موجود دي. نو باید له یوې خوا کلیوال خلک باید له ډاکټرانو دا درمل وغواړي او دې ناروغۍ ته د ناروغۍ په سترګه وګوري. سترګې پر پټی نکړي او لبلې خوا ډاکټرانو او صحیح کارکونکو ته زموږ سپارښتنه دا ده چې د ناروغانو په تیره بیا د ماشومانو د معاینې پر مهال د ناروغۍ ته هم پاملرنه وکړي او د سپګو د اګیو لپاره د ناروغانو ویښتو ته هم یو نظر واچوي او د نورې درملنې په څنګ کې ورته هغه درمل چې د کلینیکونو په درملتونونو کې اکثرا له وخت تیریږي خلکو ته ورکړي چې ترې ګټه پورته کړي.
عزیزانو، د تهران رادیو یو پخوانی همکار ډاکټر عماد الدین پژمان وایي یو وخت چې ما د افغانستان په یو لیرې پراته ولایت کې د دواګانو د توزیع او د توزیع د کنټرول په برخه کې کار کاوه، تقریبا په ټولو کلینیکونو کې زموږ د سپګو ضد درمل بنزایل بنزوات او لیدان تر وخته تیرېدل او ما یې چې پخوانی اسنادو ته وکتل تقریبا هر کال د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت دا درمل له وخت تیر شوي وو. نو ځکه مې د کلینیکونو له ډاکترانو سره یو میټینګ ونیو او راته معلومه شوه چې حتی ډیر د کلینیکونو مسؤولان د دې درملو په صحیح استعمال هم نه پوهېدل. کله چې مسؤولو کسانو ته د دې درملو ګټې واضح شوې نو په راتلونکو میاشتو کې هر کلینیک له موږ د همدې درملو د اضافي ورکړې غوښتنه کوله. موږ غواړو خلکو ته واضح کړو چې په ټولو کلینیکونو کې د دې ناروغۍ لپاره درمل شته چې کولی شي په وړیا ډول یې ترلاسه کړي او په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې دا درمل ډیر ګران دي او ترلاسه کول یې ډیرو پیسو ته اړتیا لري. دوستانو، په کلینیکونو کې ګاما بنزین یا لیندان یو سلنه محلولونه شته چې ډیر په اسانه ډول یې استعمالولی شو. اول باید ویښته لامده کړو. دوی کاشوغې د لیندان محلول په ویښتو ووهو په داسې ډول چې د ویښتو ټولو برخو ته ورسیږي. 15 دقیقې ورته صبر وکړو. په دې مهال کا لانده ویښته لږ ګومنځ کړو هم ښه دی تر څو درمل د ویښتو ټولو برخو ته ورسیږي او بیا یې پاک ومینځو. باید محلول مو په سترګو، پوزې او خولې کې لاړ نشي او هڅه وکړو چې یوازې ویښته پرې ککړ شي. په کلینیکونو کې بنزایل بنزوات هم شته چې ورته استعمال لري. له دې سربیره دې ته ورته د پوستکي د یوې بلې ناروغۍ اسکیبس لپاره هم استعمالیږي. په داسې ډول چې لستونې لاندې له تناسلي آلې او مخاطې غشګانو پرته ټول بدن پرې ککړیږي او سهار باید ومینځل شي. باید متوجه اوسو چې دا محلولونه په هیڅ ډول د خوراک لپاره نه دي، بلکې زهري مواد لري. پرمیترین 5% شامپو هم شته چې په پاکو ویښتو په داسې ډول مخل کیږي چې د سر تر پوستکي ورسیږي او بیا 8 تر 12 ساعتونو پورې پریښودل شي او بیا ووینځل شي. د هغو هګیو لپاره چې په ویښتو سریخ دي او ریچې یا رشک هم ورته ویل کیږي، کولی شو ګومنس په سر کې لمده کړو او بیا یې ګومنس کړو. عزتمنو اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو لکه څنګه چې موږ په پیل یادونه وکړه، یو ځل بیا تکرارو چې که تاسو کوم ستونزه لرئ یا د پروګرام په اړه وړاندیز او نیوکه لرئ، همداراز که غواړئ ستاسو په علاقې وړ موضوعاتو د طبي پروګرام جوړ شي، نو زموږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظرات موږ ته واستوئ. په همدې هیله سره ستاسو له حضور اجازه غواړو
او له پاک خدای مو سلامتی غواړو. کتابونه د علم باغونه.
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
کتابونه د علم باغونو نوم لري لنه نیڅلور دې شم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، د کتابونو پلورل د دنیا په تاریخ او کلتور جوړونه کې ډیر زیات اهمیت لري او ډیر کلتوري پیښې د کتابونو په پلورنځایونو کې رامنځته کیږي. نو په اوسني مطلب کې د دنیا د کتابونو د ځینو ښکلو او لویو پلورنځایونو په باب در سره غږیږو. بیونس آیرس د کتابونو د پلورنځایونو په پلازمینه مشهور دی، ځکه په نړۍ کې لا بل هر یوې پلازمینه زیات دلته کتابونه پلورل کیږي. په 2015 کال کې ګارډین خبرونه لیکلې دي د ارجنټاین په پلازمینه کې د 100,000 کسانو لپاره د کتابونو 25 پلورنځایونه موجود دي. د دغو پلورنځایونو تر ټولو مشهور پلورنځای آل انتونیو نومیږي، چې په 1919 کال کې پرانستل شوی دی. د آل انتونیو ګرینډ سپلینډډ نومي د کتاب پلورنځای د ارجنټین د ګرینډ سپلینډډ تاریخي تھیټر په داخل کې دی، چې د تاسیس له وخت راهیسې د سینما او نمایشي هنرونو ودانۍ ده. په دغې ودانۍ کې تر دې دمه هم له وخت سره اړونده معمارۍ او ښکلاوې لکه صحنه او تھیټر سره سره پرده، د تھیټر جابې او بالکون او داسې نور.
عزیزانو، کله چې بوینس آیرس ته یو ستر تجارتي مرکز او بندر په توګه رڼا وموندله، نو دغې سیمې ته د مهاجرانو سیلاب ورمات شو او د هنري او کلتوري زمینو په ښکلا کې ورسره مرسته وکړه. په دغه ځای کې د کتابونو پلورل په داسې حال کې پیل شو چې له دې مخکې دغه ودانۍ د نړېدا تر درشله رسېدلې وه، خو په 2000 کال کې د هغه کس په وسیله چې واخیسته ورغول شوه. همدا اوس په دغه کتاب فروشۍ کې هر کال کابو 1,000,000 لیدونکي پیر پلور کوي او زیاتره پکې د پیانو د غږونو په وسیله لایو یعنی ژوندۍ پروګرامونه اجرا کوي. د شکسپیر اینډ کمپنۍ تر تل د نړۍ د کتاب د تر ټولو مشهور پلورنځای په توګه یادیږي. دغه کتاب د کتاب پلورنځای په خپل نامه له یوه هغه پخوانی پلورنځای اخیستل شوی چې په 1919 میلادي کال د سن پاریس سین په کین ساحل کې تاسیس شوی و. شکسپیر اینډ کمپنی نومې لومړنی کتاب فروشي د سیلو یا بیچ په نامې سره د یوې مېرمنې په وسیله جوړ شوی و. د کتاب پلورنځي اوسنی ځای په 1915 میلادي کال کې په پاریس کې د جارج ویټمن په وسیله افتتاح شو. هغه دغه فضا د کتاب په یو ظاهري پلورنځای کې سوسیالیستي مقدس ځای په توګه وبلله او د شپې مهال د یرو لیوالو لیکوالانو د کوربه و. مختلفو ادبی خپرندویو هم د خپلو سرمقالو ادرسونه په دغه ځای کې ثبت کړی دي. د دوهم نړیوال جنگ په اوږدو کې او د پاریس د نیواک په وخت کې د شکسپیر اینډ کمپنی نومې پلورنځای وتړل شو، ځکه د دغه ځای خاوند نه غوښتل په نازیانو کتابونه خرڅ کړي. یوه ورځ یو پوځي افسر د کتاب د اخیستلو لپاره پلورنځای ته ورغی. البته پر هغه د کتاب له خرڅولو ډډه وشوه. نازی افسر وویل مازدیګر له پوځیانو سره یو ځای راځي او ټول کتابونه به مصادره کړي. د کتابونو د پلورنځای خاوند سملاسي پلورنځای وتړه او ټول کتابونه یې خپل کور ته منتقل کړل. همدغه موضوع سبب شوه شپږ میاشتې د نازیانو په کمپ کې بندي شي او د هغه د کتابونو پلورنځای د جنگ تر پایه پورې وتړل شي. په 1915 میلادي کال کې جارج ویټمن په هغه سیمه کې د کتابونو پلورنځای پرانست او شکسپیر اینڈ کمپنی نومې پلورنځای یو ځل بیا بڼه غوره کړه. ویټمن په 2011 میلادي کال کې مړ شو او اوس د هغه لور د کتابونو دغه پلورنځای اداره کوي. نن سبا لیدونکي او سیلانیان چې د بودیجې کمښت لري هم د کتابونو د دغه پلورنځای په حال کې خپل ساعت تیری کولی شي. د کتابونو په الماریانو کې د آرام لپاره کټونه خم جوړ کړای شوی دی. دیوانونه له کتابونو ډک دي په داسې حال کې چې چتونه په غټو غټو لرګینو تیرونو سره او فرش هم په ګډو وډو یعنی غیر مناسب کاشیو سره خکول شوی. د کتاب د دغه پلورنځای د افتتاح په وخت پکې څه د پاسه 10,000 میلمانه دیره شوی و.
خوګو دوستانو که د کتابونو د دغه پلورنځایونو تاریخچې ته یو ځغلنده کتنه وکړو نو متوجه کیږو چې په دوی کې هر یو له ځان سره اړونده ځینې کیسې هم لري. خو د نړۍ د کتاب تر ټولو ښکلی پلورنځای چې د بمیخینې داخلي پلانونې سره د خپلو مشتریانو یا ګاهکانو توجه د کتاب له اخیستو ځان ته جلبوي، په درستې دنیا کې د کتاب د پلورنځایونو یوه بله جذابه بېلګه ده. په پورتو کې د لیوراریا لیلو نومې پلورنځای د پرتګال یو تر ټولو پخوانی کتاب فروشي ده چې د ګوتیک سټایل په اغېز شیندنې کې مشهور دی. د کتاب دغه پلورنځای په 1906 کال کې د خوزا او انتونینو لیلو نومې د دوو ورونو په وسیله افتتاح شو. د تاو راتاو اندرپایو په رنګینو شیشو سره لخکلو لرګینو کړکیو او چوکاټونو سره د دغه پلورنځای داخلي فضا ډیره لویا او جاذبه ده. د دغه پلورنځای چت د دغه ودانې یوه تر ټولو ښکلی برخه ده. دغه شیشهی چت د نیو ګوتیک سټایل د پلانونې جزئیات لري او په دې کې له آبي او ځلیدونکو سرو رنګونو څخه استفاده شوې ده. د دې په مرکز کې د کارګرۍ انځورونه هم لیدل کیږي چې د هغو ترڅنګ په دې مضمون سره لیکل شوی دی چې په کار کې خواله دی. ویل کیږي چې د کتاب دغه پلورنځای د هری پیټر د کتابونو د لیکنو لپاره د جی کی رولینګ الهام بخونکی دی. هغه په دغه برخه کې تر 10 کلونو پورې د انګریزي ژبې په تدریس بوخت وو او د کتاب فروشۍ په دوهم چت کې د یو همیشنی گاګ په توګه د قهوه چای د څخلو لپاره تم کېده.
په امستردام کې د امریکا د کتاب AIBC نومې مرکز یو داسې کتاب فروشي ده چې له ګراوند فلور څخه تر لومړي چته پورې پکې د ونې یو تنه لورایا ښکاریږي. د خبرو اترو ورکشاپونو او خپرندویو غونډې د ونې د کور په برخه کې ترسره کیږي او دغه جذابه فضا د هر یوې خاصې پیښې لپاره رزرو کېدلی شي. دغه پلورنځای د ارزان بیه پلورنځي په توګه د امریکا د دوو ورونو په وسیله په 1902 کال افتتاح شو. د خبرو اترو ورکشاپونو او خبروندوی غونډې د ونې د کور په برخه کې تر سره کیږي او دغه جذابه فضا د هر یو خاص پیښې لپاره ریزرو کېدلی شي. دغه پلورنځای د ارزان بیا پلورنځي په توګه د امریکا د دوو ورونو په وسیله په 1922 میلادي کال کې افتتاح شو او په ډانمارک کې په هاګ ښار کې یو ورته پلورنځي د خور فروشګاه دی. د کتاب دغه مرکز د په اروپایي لوی وچې د انګریزي ژبې کتابتونونو د یو تر ټولو غوره او ښه مرجع پلورنځای په توګه یادیږي. د پی ډي فیلډ په نامې سره د کتاب پلورنځای په یوې متروکه خونه کې واقع شوی چې د چین د اکسیادي کلي په شاوخوا کې او د شالیزاري پتیو پامیانس کې دی. د دغه کلی مخینه چې د کتاب د غپلورنځای په کې موجود دی څه د پاسه 800 کلونو مخکې ورته ورګرځي، خو د همدغه ودانۍ په څیر خراب شوی ودانۍ د رنګولو په ځای مرمت شوی او یوازنی شی چې له هغه اصلي ودانۍ او پاتې دی بهرنی تراش شوی دیوالونه دی. ویل کېږي د کتاب د غپلورنځای په وسیله د کتاب د هغه خپل واک پلورنځای چې په 1996 کال کې په نانجینګ کې پرانستل شو او له هغه وخت څخه په ټول چین کې پراخ شو اداره کیږي.
پیډی فیلډ نومې کتاب فروشي درې پوړیزه ودانۍ ده. په ګراوند فلور کې یو نمایشي فضا ده، په لومړي پوړ کې د مطالعې یو کوټه او په بره بام باندې پلان چت دی چې لیدونکي ورڅخه د شاوخوا منظرو د لیدو لپاره استفاده کوي. دا په داسې حال کې دی چې کله د کتاب د پلورنځای پر ودانۍ د مرمت کار پیل شو نو یوازې درې تره شوي خټین دیوالونه او د انګړ څو خراب شوي دیوالونه د مخکنۍ ودانۍ پاکې پاتې دي. معمارانو د کتاب دغه پلورنځای مرمت شوي ودانۍ د هغه دود او ماډرنزم ترکیب ګڼي چې له هنر رانیولې تر اجتماعي علومو پورې 8000 کتابونه پکې ځای شوي دي. همداراز یوه کافه لري چې د کلی او د شالیزارو څخه لوړه ده. په دې کې موجود کتابونه د لرغونو کلو د ساتنې، کلیوال تعلیم او د کرنیزو تمدنونو د حفاظت په څیر بحثونو ته بیل دی. د کتاب په دغه پلورنځای کې په ټول کال کې هنري نندارتونونه، تھیټري نندارتونونه او د موسیقۍ ژوندۍ یا لایو اجرا ترسره کیږي. دا تهران د عباس آباد د لوړو څوکو په مینس کې د یو کلتوري مرکز او خاري سیل یو ټولګه موجوده ده چې په هغو کې د کلتور، کتاب او علم په حوزه کې یو ځانګړی پروژه ده. دغه پروژه شپږ کاله مخکې افتتاح شوې ده. د تهران باغ کتاب د نړۍ د کتاب تر ټولو ستر پلورنځای دی.
عزتمن دوستانو، د تهران باغ کتاب نومې پلورنځای په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته یو تر ټولو لویه کلتوري پروژه ده چې 1,00,000 مربع میټر پراخوالی لري چې په 15,000 مربع میټر برخې باندې د نندارې او د نندارتونې ادارې او د غونډو حالونه جوړ شوي دي او نور برخه شنه فضا او یو مصنوعي سین یا دریاچه جوړوي. د تهران باغ کتاب نومې ټولګي په داخلي فضا کې د نندارتونونو شپارس حالونه دي چې د هر یو حال پراخوالی 2000 متر مربع دی او په دوو پوړیزې ودانۍ کې جوړ شوی دی. د تهران په باغ کتاب کې د کال په څلورو فصلونو کې د کتاب مصنوعي نندارتون دایر دی. د کتاب د لټولو او سفارش لپاره د اطلاع رسونې پراخ چینل پلان شوی چې د اړتیا وړ کتاب ته د مخاطب لاسرسي انرژي او وخت تر ټولو کم حد ته ورسیږي. په باغ کتاب کې د کتاب الکترونیکی چوکاټونه په رسمیت پیژندل کیږي او دغه نویو چوکاټونو ته د مخاطبانو د لاسرسي اسانتیا لپاره اساسي اقدامات شوي. باغ کتاب دوی مهمې او اصلي برخې لري، یو د کتاب برخه او بل هم د علم باغ دی. د کتاب په برخه کې د ماشومانو، زلمیانو او د لویانو او عمومي برخې شامل دي. همدارز د موسیقي ځانګړي برخه هم د کتاب او ماشومانو ترمنځ لا زیاتې رابطې د جوړولو لپاره پلان شوې ده. په دغه برخه کې د ماشومانو د درست کتابونو درست شعرونه له موسیقي سره یو ځای دي.
خوږو دوستانو، د امریکا نیوزویک خبرونې په یو راپور کې د دغه باغ په معرفي کولو سره د دې ځینو مهمو ځانګړنو ته اشاره کړې ده. نیوزویک خبرونې د تهران د باغ کتاب په باب لیکلي دي چې د تهران د باغ کتاب له افتتاح مخکې د نړۍ د کتاب تر ټولو لوی پلورنځی په توګه د امریکا بارنز اینڈ نوبل په نامې سره د کتاب پلورنځی د ګینس ریکارډونو په کتاب کې ځای موندلې وو. دغه کتاب فروشي په نیویارک کې په کابو 4000 مربع میټر مساحت کې واقع شوی او د کتابونو د الماریو اوږدوالی یې کابو 19 کیلومتر پورې اوږدیږي. خو د تهران د باغ کتاب پراخوالی یوازې د پلورنځي په برخه کې څه د پاسه 25000 مربع میټر دی.
دوستانو، کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ د نننی مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم تاسو په نیومن خدای سپارو.
الله مو مل او ملګری. Thank you.